د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اگست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي. دغه راز ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړي وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرونجمه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعی عبدالاول سوالوي کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې موز فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم وای په نږدې تلرو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروندګیس په دویمه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګوندې هیوادونو په ځانګړي توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپایي هیوادونو ته تللې دي. دا راپور پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشټون له وجې افغانستان پریښی دی. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغه هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي. خو ولې په افغانستان کې دا کډوال علی بیکاری، بیوزلی او فقر ستونزې نه حل کیږي؟ آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او وستو کار کوي او کنه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کې مېلمانه راسره په بحث کې شته. د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقونو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعاتو به راسره خبرې وکړي. آزاد صاحب راسره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. راځي چې له تاسې سره پیل کړو. آی او ایم ویلي دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لیدنې چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکارۍ سربیره تاسې نور څه علتونه بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي ستاسې بان باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنښت. که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاری او بل دغه کوم لامل چې دی شو ولرې چې بیکاری بې له شکه چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو راهیسې ده. لکن پاغه حقوقی فرمول لمخه که ورتو گورو چه عمل لامل او نتیجه عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نده ویل سوای گوری د افغانستان جغرافیا او بیا په دې جغرافیا کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي توانېدلی چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی په دغسې یو وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره هغه که هر نوم ورکول څه وایي که سړه جګړه وي که کورنۍ جګړه وي که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي خو جګړې وي او ډېرې بدمرغې او ډېرې اوږدې جګړې وي نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي د هغو څخه زده کړې هم اخلي د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو حداقل دغه شل کاله که ورته وګورو یا تقریبا درویشت کاله به ورته ووایي دغه درې کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو نو په دې شلو کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې وه او ډېره بدمرغې جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به هم اوزو. دا جګړه د دې باعث ولا چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هېواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې ارتیا لري هغه کار دی نشي پیدا کولای او همدارنګه نورې ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خوا ته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمېر که دغه ووایي او بیا طالبان د راتګ سره سم نور راپورونه شپاره شول هغه هم ملګري ملتونو همدارنګه د سویډن کمیټې همدارنګه د ناروې کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل په شپږ میاشتې کې تر 3 میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتله چې هغه بیکاری خو دا ورسره لکن د بیکاری تر څنګ جګړه د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی هغه رواني امنیت نشتوالی وي هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه وځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد دپاره چې هلته 50-50% ولس ځوان دی یعنې د 1350 ترمینځ دی او دا هغه
جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدله نو د تیر حکومت چارواکو به په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادوله چې په افغانستان کې معدنونه دي په افغانستان کې که طرحې مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدلی شي. د طالبانو حکومت په دغې تیرو دریو کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه و چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابره شي بیا یې لت څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا مؤثر واقع شي.
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هېوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي هغه هلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و لکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې هوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله مثلا د مثال په ډول وزوم د کار او د ټولنیز چارو وزارت هغه تدا چې بي سواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دي دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نس ویلي کله هغه خلکو ته څه کار برابر کی او کار برابرول د پاره تبي خبره ده چې تخنیکی ټیم ته څنګه باید هلته د پالیسی جوړونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز دغه تیان چوو. نو راځم و ته طالبانو وخت طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی د قانون نه لري اساسي قانون نه لري خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداري ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نسی کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټا چوي مادنونه ستا چینایانو سره قراردادونه سوي دي کارون روان دي قانوني او غیر قانوني غیر قانوني هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانین کې هیڅ هم قانوني دي ځکه دا نظام مشروعیت لري خو هغه چې د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې د شرکت سره یا د بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسیک لري هغه قانوني بڼه هم ولري غیر قانوني مثلا تریاکستا قاچاقستا په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني په ښکاره خبره ده په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده همدغه محدود کسان دي شرکتونه هم د دی دي هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګران بهایو ډبرو او هغه په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وی یا قراردادونه وی په ټول کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمينه نه برابرې شي هغه چې خلکو ته د بشري قوا اندازه کار برابر شوی دی هغه هم بل برته د دوی وسلوال دي هغه کسان چې په ورته حال کې طالبان دي وسلوال دي او بیا هم دلته په دې قراردادونه کې کار کوي په همدې قراردادونه کې مزدوران دي نو د دې په هم د پیسې باید هم دلته ولاړ شي نو لهذا خلکو ته د کار زمينه نه برابرېږي او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس د پاره د کار توقع لرئ نو هغه سیاسي ایدیالوژي یا حاکمیت یا د نظام کوم تګلاره چې دا هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړ وي کله چې دا استبدادي تجیکنیزم تجی که دا ډیکټیټرشپ تجی ټوټالیټیرین تجی نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی د ډیکټیټرشپ یا ټوټالیټیرین شکل لري او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي د یوې خاصې محدودې ډلې سوي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي چې نه غواړي نه ورکوي که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري ځکه قانون نه لري لکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قراردادو څخه دا څو کاله نور هم دوام وکړي خلک به له دې قراردادو یا د دې لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي
مننه آزاد صاحب تاسو بیرته راوګرځو رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي مخکې لدی چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره ضروري لږې مخکې تلاش صاحب ته ورشم تلاش صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اوریدل کېږي او ډېر تیر جمهوریت ته به نه تم کېږي یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو دا ویل کېږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابره کړي داسې نه دي شوي تاسې د دغې کار علت څه بولئ
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم ګوري دا مسله دوه اساسي فاکتور لري دا مهاجرت اول فاکتور له بعد مرغ جنگ ده دوم فاکتور فقر ده د دوه اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي د چلويشت کالو یا 45 کالو جګړو لامل تدریجی افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل او نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره هڅې کوي
اتلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم که مشخصا پښتني تراشو پښتنه دا چې اوس خو په افغانستان کې د ارقام چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړي دا د 2000 کال راورسې چې طالبانو درې کال واکمنۍ او یو کال د جمهوریت پکې راځي که چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گذاریانې وکړي لوی لوی کارونه وکړه لوی لوی قراردادونه وکړه بیا هم افغانستان هغه ستونزې سره مخامخ ده هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی ولې دغه اقدامات اغیز نه کوي
فکر کوم اساسي دلیل دا غدا چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او غشتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمه ایزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش سپ تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې جواب دی راکړو. را مې سپور سپ تاسو ته راځم کته سره ته وایست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ غوړیدلې د ویل کې چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي. خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي او کوم شکایتونه چې تناپه د غیڅو روسي او نیو میاشتو کې راغلي دي د ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډیر زورول کیږي، دغه کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلن کوي، دوی د حق لري؟
سلامونه خو تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېختو پنځوس کلونو کې د جګړو او دیرو او مشکلاتو سره مخامخ وو او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاری او داسې مسایل. خو نن سبا چې موږ هم سواګان ولې د موږ مهاجرین په خسترګ باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، اومدا الهتونې کوم غو تاسو ته پته ده چې یو خو غوندی هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، د نن نه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګ په میلیارډونو میلیارډونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس د اقتصادي وجوهات چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا د لپاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې سره لدی چې د مهاجرو له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش پرسوي چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاري کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام وسي او دوی حضور د خپل هوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په گاونډي هوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه ودا، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د ایران د افغانستان څخه وتلي دي، مثلا ایران خواته د هغې خوانه بیا چې دیته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته اتنیم سوزر خلق دي چې دوی افغانستان ته بیرته راړل وسوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلق دی خوانه زی هغې خوانه بیرته شړل کیږي، نو زی پاتې کیږي، ځینې نور هیوادونه ته زی، اکثریت بیرته دلته راځي مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونه حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او دغوی حتی هلته مالو دارایي پاتې کیږي، هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرینو سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمنی او هم پاکستان نمنی. خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کول. افغانان په پاکستان کې ډیر ښه ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماصلات درلود، دوی د لپاره ډیر خزمنې برابر کړي او د اقل دوی لته ډیر فخته کار کول او خیو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شګي.
مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته وګرځم دا سپ کته سې تراشمه په ټول کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالې دلایل بیلا بیل دي خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرح باندې فکر کوي چیرته کار وشي دغه کسان چې مخکې را مې سپور سپ وویل چې په ابرو ماندانه ستنیدنې بیرته هیواد ته د دې لپاره که چیرته څوک وغواړي کار وکړي فکر کوي داسې لارې شته طرحې شته یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي یا له دې وروسته اوس څوک لګیا وي ورباندې کار کوي فکر کوي داسې څه شته؟
ګورئ په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبیعي خبره ده چې کله چې تاسو د کوره ځئ په مسافرۍ ځئ په مهاجرت ځئ په بیا دغسې تریخ مهاجرت نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي. د دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او د دغسې ستونزو د حل دپاره یواځنی ادرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي هغه یو نظام یو حاکمه ډله وي هغه څوک چې پر یوه جغرافیه او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي هغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې یعنی نور د یو دولتدارۍ د پاره مختلف شرایط چې دي او دغه د پاره ظرفیتونه هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه خو په اوسني حاکمانو کې نشته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې اسانه طرحه اداره چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ هغه دولت چې خلک خپله غواړي نو بیا خلک له هغه څخه تشته نه کوي. کله چې خلک تشته نه کوي نه یوازې چې دولت خلک په خپله د کار زمینه برابروي، د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو لکه کویت او عربي امارات او عربستان همدارنګه غربي هیوادونه په دې کې هم ډېر افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي کاروبارونه دي هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته او طبیعي خبره ده که چېرې هلته وضعیت سم وي نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي باثباته وي او بیا په حقوقي لحاظ د دې د سرمایه ګذاري مسؤلیت تضمین وي. یعنی زما په یاد دي کله چې زه د پخواني ولسمشر ویاندوم هغه به ډېره هڅه کوله حتی بهرني سرمایه ګذاران هڅول چې افغانستان ته راسه سرمایه ګذاري وکړي، لاکن موږ په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ د مسؤلیت دپاره قانون نه درلود. د بهرنیو کمپنیو دپاره په ځانګړې توګه یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه ګذاران د دې وجه نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرته دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام مشروع نظام راځي نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو په کراچۍ کې که وګورو په راولپنډۍ کې په لاهور کې په پېښور کې خودي ودي ډېر زیات کاروباریان چې دي هغه افغانان دي که هغه د کالو کاروبار وي که هغه نور هغه توکي وي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته. په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړي توګه اماراتو کې بیخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده. په غرب کې خودي ودي دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټولې رانسي یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې د خلکو د کار د خلکو د ژوند د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه هغه تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې نه وه.
طالبان حکومت کې او هر سوداګر سره چغونډي وي او دوی په کیناست خبرې کې چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی سوداګر ته اوس د کار کولو زمينه برابر ده، دوی کولای شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکتور امنیت نه ده، د دې ترڅنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړل دام ضرور دي.
طبی خبره ده ګوره یو خدای د امنیت خپل طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت ظرفیت لمخه تعریفوي. طالب د پاره امنیت ده چې د پرونی جګړه کول نه کوي. د پرونو په لوی لارو د مثلا د کابل کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړه کړې و، سرمایدارانو خپل لارې په دې لارې نه سوې تیرولې په ډاډه ځله. هغه دینه نه کوي یوازې همدې ته د امنیت وایي چې معنا زه جګړه نه کوم امنیت دی، لکن امنیت سیاسی امنیت حقوقی امنیت د مارکیټ امنیت یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه ګذاري دلته وکړي ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري کې افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي د نړیوال تګ راتک صادرات او واردات په ډول په اسانه ډول نسی کولای شي یو مشروع دولت کې کولای شي چې نړیوال مشروعیت ولري هغه نړیوال سره ډیپلوماټیک تګ راتک ولري کې چیرې تاسو تګ راتک نه لري تاسو نسی کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري قراردادونه ولري توکي راوړي او توکي ولېږي دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې د رسمیت نه لري هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري یو څوک نشي کولای دا سرمایه گذاري
په بخنه سره دا پښتنه مهیره نشي بیا چې دایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي که موږ د مساینکت وګورو که دغه نورسته دغه د چک پاینټونو کې په ټوله کې د ګمرکونو کې چې دا ترازوګان اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي دوی به ول زړه کوي دومره تحریمونه سره او دغه چې مسونیت ورته نشته امنیت ورته نشته دوی راځي افغانستان ته
ګوره په تیر نظام کې هم شنه نه قلولي قراردادونه د لوی هغه په لوګر کې او هغه په شمال کې و چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې و په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچا دی چې هغه دغه قرارداد ته په ډیر اړتیا نه لري هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره تبي خبره چې هغه نشي کولای چې د ډیپ شکارا وایي چې زده استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم هغه به د همدغه سي کاروبارو له ادرسه دغه قراردادو تر چتر لاندې په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي او کله چې د خلا رامز تسول کله چې امریکایانو د خلا رامز تکړه نو شکارا خبره ده چې دغه جغرافیه چې هغه سیمه او نړۍ لپاره مهمه ده ام تهدید دی ورته ام مهمه ده اذنیابتی دلی دی نو پکې کې د چین په څیر قدرت کاغذ نظامی وي که سیاسی وي او که اقتصادي قدرت وي هغه غواړي چې د خلا ډکه کې یو د خپل نفوذ ولري اگر راپورنه چې شخصا زه په تیر درې کلو کې لرم چې هر څومره ستر قراردادونه سی یوازې دغه د بنزید څلور لارې شورتوي په دغه کې چې په کوم شمیر باندې چې نه نه تل په هوټلونه کې پراته دي په زورګونو هر څومره ستر قرارداد چې وي دومره ستر بشری قوت اړتیا نشته سمه ده د قراردادونو خوبوي نو چین خو لومړی د په د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره هم ژغای نه دی هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف یو هم دغه دی یعنی چې هغه نړیوال تصامیم مدیر ټول د نړیوال تصامیم نو سوې دي ځکه طرفین خپل ګټې پکې سنجوي نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی چین په تیر شل کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشینالاتو کې د قراردادونو و د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د قراردادونو و د ایکس ری تر ماشینو پرې د چینایانو سره قراردادونو همدارنګه لوجستیک نور هم ډیر زیات و د معدنونو قراردادونو لکه موږ ته پای پورې ونه لیدل چې د قراردادونو نتیجه ورکړي وي همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکارا ظاهرا شکل قراردادي و لکه تر شا سیاسي او استخباراتي هڅه و نن هم دغه هڅه ده او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړی دی چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بند دي دروازې بند دي پر دې بندیزونه دي د رسمیت نه لري کڅن چینایانو پر رسمیت نه دي پیژندلي لکه سفارت یې دیت سفاره لري په چین کې نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هوا دی نو د دې سره به موږ اړ کې سم په کوه یې کوته هم دغه سیده دروازې خلاصې کړي په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه شي هغه وازه کاروبار او قراردادو د پاره دلته
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی او په دې پلمه باندې چې دوی وکولای شي اقتصادي پروژې اخلي راځي ال تخپل سیاسي او نظامی حضور ساتي هم داسې ده
په دې خو شک نشته به اقتصاد سیاست شونه نه دی هغه که هر سیاسي ایدئولوژي وي ته کې اقتصاد ضعیف وي کوم متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هواد خو اقتصاد قوی دی که نور هوادونه په خپل په کومه کچې شری په کوم لیول کې شری په هغه مله قوت لري خو اقتصاد قوی دی اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلې دي بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټول ته یو آزاد بازار ورکړی دی یعنی هر څوک کولای شي چې د اقتصادي فعالیتونو لمخې یو ځای خپل حضور ولري بیا که تر شاده هر فعالیت کوي نو یو خو د افغانستان معدنونو بحث دی دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی چې د دې سرپوک لمخې دی کولای شي په افغانستان کې خپل حضور ولري او نړۍ ته وایي چې موږ خپل کاروبار کوو که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوال راکړې ورکړې قوانینو لمخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه د پټول هیواد کې پټول نړۍ کې یو هیواد مغه پر رسمیت ونه پیژني دی غوسه د قرارداد وکي هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوال راکړه ورکړه د قوانین لمخ یغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅه د قراردادونو چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې
په بخښنې سره تاسو سره مې خبرې موږ دي شو نور ملوانم په تمدې لنډ راته وای په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولست په کې سره سیږي
لپاره مرغه تر اوسه په لغه افغان ولست ایواز کې فقره او بدبختی رسیدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واکې بیا که طالبې کبل ارقوي وي چې سیاسي او نظامی واکم د سره بیا اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصي وي، د یو په وړاندې ولست هم دومره نور فقر خواته ځي کله چې ایدیالوژي دغه استبدادي وي. نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولست پتاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنی هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په دې تیرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هیواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هغلته استخباراتي فعالیتونه کیږي، که هغلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنی تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای او ډبرو پورې تاریخ آلته ستا، ګرانبای ډبرې آلته ستا، د لرګي آلته قاچاقیږي، سکاره آلته قاچاقیږي، پاکستان او ایران ته قاچاقیږي، دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خو په خالي کېدو دي او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یې ویني، سبا یې ویني، او ممکن خدای مه کړه پوښت مهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابر کړي لنډ راته وای.
بله شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده، دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي نو دی بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په وچلوي. مشکله خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړی او دا لاره ده یو ته هواره کړی.
مننه کور ودان تلاش صاحب، که تاسو تراشم د آزاد صاحب خبرې درته کیدم، د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي او افغان ولس په کې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څه ورته نه رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه گیری وکړه. خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نه شي. یو د مرز نه د باندې بحث وی او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توپ ته ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وی، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، کچیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډېر کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر سي. اول خو داسې یو حقیقت وجود نه لري، ولی موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو.
او به خپله لاسته د تاسو پوښتنه
کوم، ما تلش وخت راکې چې زه دا موضوع کوم اجازه وی دی روښانه
وخت درکو. فقط غوښتل می چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات لرسنی سره نشته دای په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دی خبره کړی لکه هم ولس په دې اړه ډیر معلومات نشته نه رسنی ته ورکړي او نه هم ولس سره شته دي تاسو د معلومات لکه مکرې دي
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي دا سیده نه تګلارا
او خو عملس باید پوشی زکه چې دا زیر می بیا خو یوازې خه مهرباني تاسو مهرباني دا
ورک امریکا کې قرارداد کیږي امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي
خو ګوره تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره زی پاغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینې شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي
ګوره قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي یو کوچنی دي یو متوسط دي او یو سیمهیز او نړیوال دي د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیات او خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي په خواني حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي ولی لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم شوی فرمان دی ولسمشر غنی په 2 کیلومتر کې د تطبیق په حالت کې نو سمانه چې یو څوک تا ته رئیس او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي قطن څوک زړه نشه کوي زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم ټاپي څه شو سیپاک څه شو کاسا زر
یعنی حکومتونه دي تلاش تب ساسي د خبري هدف دا ده یعنی حکومتونه دي چارواکي دي قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې موږ روان یو په دې کار کوو خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته zarar رسیږي هم دا څه ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوئ لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته په یغه کې د هر څه احتمال راځي هر څه احتمال چې شیدا اول امنیتی پیشه دویم قاچاق دریم انسان اختطاف دریم دی انجینیر څلورم دی انجینیر اختطاف پنځم دی پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو لامل اونه شي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو ګرته شکړي شپږم دی بیمه موضوع ډیره دلته مهمه ده اووم دلتا دی هیغو شرکتونو پانګونه کیا دی حکومت له چاینا لوي او کیا دی خصوصي سکتور له چاینا لوي دا هغه خطرات چې په دی جغرافیا کې دی غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشئ کولای دی اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي دا چې خبره
نشي زما هدف هم دادا تلاش صاحب زما پختنه هم دادا
غلط تحلیل
ده نه زما پختنه دادا تلاش صاحب روسه بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پختنه دادا چې افغان ولس خدانه پختي چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتو خای چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې دا ونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي لکه درسنی په توګه باندې یو خبریاله په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی دی د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا د مادن استخراجي کې خودی کې چې دا څومره مس دي څومره پکې تلا ده فکر نه کوي ولس په حق لري چې دا جزئیات باندې او څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته تاوان رسي خو هغه جزئیات خلک باید خبر شي معلوماتو لپاره خلکو ته چې دغه هیواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت دغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی. په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موږ 10% کچیرته نظام تغییریده یا تبدیلیده، 10% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لرو. لا 10% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خپاره شوی وو. اوسنی نظام دې ته زمینه مساعده کړه چې په حقیقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب دپاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا دپاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفاء او مجهولاتو ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بیلډینګ او همدارنګه تخنیکی مواردو پر بنیاد باندې په مخ روان ده، خو که چیرته پخوانی حکومت وای دا زمینه به لس کاله نور هم نه و مساعده شوی او دا ارمان به موږ تاسې
او تلاش ته موضوع نه ډیرو نو زو یوازې په مادنونو په قراردادونو بجر تمرکز نکو. اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خایا ډول چې داس موږ زیرمې دي، موږ ملي سرمایه ده، از موږ ځوانان کچری دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي. تاسو افغانستان کې هستی، څومره ځوانان ته په دغه کار زمينه برابر شوې ده؟
دا اوس یو اساسي خطوط دي کان رغوا جوړی شي. که مبالغه درته ونه کوم، تر 600 ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دی، صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده. نور لا الفا تر عین پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار پی کوي. دا په دا معنا زمينه د کار هم مسايده سواله، د ماشينري نه هم استفاده وسواله، او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي، د دوران په حالت کې دي.
نو بیا ولې تغییر ناراضي؟
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېرې محدود سوي دي. دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده. ګوري تغییر ولې ناراضي؟ درې اساسي غټ لاملونه دي. اول، امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي له آینه کې لیدلوری لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفت ویایم، د اقتصاد چینل او کانال باید جدا وي، د سیاست چینل او کانال باید جدا وي، د استخباراتو چینل او کانال باید جدا وي، او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جدا وي. کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټه نوسو کولای چې داله
په تلاش تبلند پختنه کوم، ځکه چې را مسپور صاحب هم ډیر پته ما پات شو. لند پختنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټ شي تاسو دا ونه کړ سر بیلو کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزاند روس بیا ځل خکړای شو طالبان په حکومت کې راشي. لند راته وای
ایران بهترینه بیل او سرما بهترینه نمونه ده. ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی ده، څنګه روان دي، څو کلونو تحریمات او لعمل چې امریکا په وزا کړی دي، څنګه مبارزه کوي، صنعتي کولې ورځ تر بلې قوي کیږي. ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي؟ دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي.
مننه کور ودان تلاش صاحب ژوندې او سیرام سپورت صاحب تاسو راځم په پیل کې خو لند په دې قرارداتونو راته کلګ معلومات راکړي چې تلاش صاحب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه که اقتصادي قراردادونه وي یا داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیاتو خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر اوسي.
متاسفانه زه خو چون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلومیږي. نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکی ته باید اشاره وکړم چې د 1998 کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري، هیوادونه دا حق لري چې په خپل طبیعي زیرمو کې تشبث وکړي، په مستقلانه توګه، په خود مختاره توګه، او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه، د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ او تاسو کوو، بیا رازو رازو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیږو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم له خیره رامنځته شي، جوړ شي، یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي، یو مشروع نظام رامنځته شي، جوړ شي، چې تر هغه چې لاره هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته، قانون گذاري ته، او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیا والو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندي دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه و او خلکو ته معلوم هم نه و. په 2010 کې چې زه ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم، هلته د ما سپروایزر چې پی جی کوله په دغه اقتصاد او هیومن رایټس کې، دغه توافق هم دغه د لوګر د نس قرارداد و. اغه سره لدی چې افغانستان کې کار هم کړی او ډیر حسې وکړ چې یو کاپی د قرارداد ترلاسه کړي، رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو. په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، خو د اقل هغه عمده کلیه چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري، دومره کسان ته د کار زمینه برابرۍ، دغه ټکی کله ناکله یادېږي، اوس هم یادېږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا شي، هیله پیدا شي، او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا شي چې ګوره دلته پروژه ده، کنه نه سبا، کنه شپږ میاشتې وروسته، نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي، او زه باید در پدر و نسم، مهاجرت و نکم، ځان خوندي کوم، دلته گزاره به وکم، تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د مون خلکو ته ډیر اړین ده چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي، خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی، یو څه ناسې، یو څه آگاهی خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونو لمخ.
او په ټوله کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده که د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې ورباندې څه کار شوی وي، دوی ورپسې دا مور کې چې دا یو هیلمندی شي ځوانانو ته چې دوی که چیرته پاتې شي، په ځانګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګورې خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړې پروژې وي نن سبا باندې کار کوي، د پښتپن نیولې د ډیر واړه پروژې دي، فصلګونو پروژې دي، چې دوی واړه چې باندې بندونو پروژې دي، نیمګړې پاتې وو، دوی واړه چې دا پروژې مخته بیاي، او ځینې هیوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو، هغه یې لسره پیل کړي دي، حتی هندستان، حتی نور هیوادونه. نو دا یو هیله مندی را منځته کړي ده، خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي. ګوري خلک ولې مهاجرت کوي؟ د موږ او تاسو اساسي ټاپک پر نه بحث کړه، د مهاجرت مسله وو، ولې مهاجرت کوي؟ ګوري د تعلیم مسله، لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه ضروریږي، د افغان ماشومان، د افغان انجلکیان، د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیایي، درې کال وسو او دغه مسله بنده. که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل، چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه، دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده. نو ګوري دا یو مسله نه ده، مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې، نن سبا دوی سقوط سره مواجه، د خوځو مشارکت په تورونه کې، د دوی کار کول په تورونه کې، دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصوی ده، پنجوګانه کې دوی کار نشي کولای، په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده، په ادارو کې دوی سره لسوي دي، یو محدود تعداد پاتې دي. نو دا ټول مشکلات شي، هیڅوک داسې یو امید نه لري چې په آینده د دوی په افغانستان کې خوندي وي. دا خو پرېږده چې سرمایه‌ګذار راشي دلته سرمایه‌ګذاري وکړي. بل مسله د قوانینو نشواله ده، مونږ قوانین نه لرو، هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو، او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څو قانون تر کار لاندې، یو څلا او یا قانون تر کار لاندې دي، خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر تر زر راووزي، تر هغه چې دغه لارې کلندارې د مسیر خلکو ته معلوم سي، خلکو خپل حقوق باندې پوسی، نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بی قانوني حالت کې قرار لرو، سره لدې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د دغې نه څوک انکار نشي کولی. افغانستان مخکې شرعي قوانین سره قوانین د هغوی نه منبعث و، اوس هم شرعي قوانین دي، په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري. اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي، واضح سوي وي، تحصیل سوي وي، او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري. نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و، پارلمان نه لرو، شورا نه لرو، داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري. هر څوک چې ټوپک لري، هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړی وي، یو موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري، هغه خپل قانون هم دي، پولیس هم دي، څرنګوال هم دي، هر څه کولی سي، خلک ځورولی سي، د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي، خلک وهلی سي، تکولی سي. په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو، قانون باید مونږ او تاسو ولرو، بهرنۍ دنیا لاره اواره سي، مشروعیت باید پیدا سي. دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي، د خیر ان شاء الله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي.
مننه رامیس پور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. تلاش صاحب، که تاسو تر شمه د تعلیم په مسلې کې ډیر ووایي را ته. ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډوالۍ کېږي، د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خاطر د هیوادونو ته ځي چې هلته وکولی شي نجونې تعلیم وکړي. تاسو به دې اړه څه وایاست؟
تعلیم د هر افغان د پاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده، نو د دې د پاره ډیره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو، او د تعلیم تر څنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو. بل خبر دا ده چې د تعلیم بیا دا د عقیدوي موضوع ده، البته تفسیرات یې فرق کوي. هغه کفایی اګوست تعلیم چې دا یو خواته ده، هغه غیر کفایی چې دا هغه بل خواته ده. دا به یو دینی او یو شریعتي بحث لري، خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي، وری کړي، حق ور کړي د جنکو د وناس طبقه، ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي، او موږ وکولای شو وسنی حالت لا پراختیا ورکو، نه دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده شي.
مننه رامیس پور صاحب، د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته افغانان زی، ډیری افغانان د افغانستان دننه کډوال کیږي، لکه د لیو ولایت نه بل ولایت ته زیالته کډوال وي، بي سرپناه وي، ځای نه لري. د دغه کډوالو ستونزې څنګه حل کیدلای شي چې کډوال د افغانستان دننه وکولای شي ځای په ځای شي؟
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
که چیرته دا د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ چې د رامیس پور صاحب غږ واورو. پای کار صاحب، که چیرته تاسو زما غږ لرې، د رامیس پور صاحب غږ جی کړئ او د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ. اها،
مننه. فکر کوم چې دا د بین المللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود، ځکه چې جګړه او په ځینې مواقعو کې دا طبیعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چیرې خوشحالي راځي، یو چیرې مثلا سیلابونه راځي، یا مثلا نور آفات راځي، خلک کډه وکړي. خو جګړه یو ډېر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډېر خلک مرکزي خواته، کابل خواته، نورو ښارونو ته تللي وو، او اوس ورو ورو دا خلک بیرته تللي دي. یو څه کم تعداد پاتې و، موږ تقریبا تر نیم میلیون پورې داخلي بېزه شوي کسان تر 2021 کال پورې درلود په افغانستان کې، چې د هغه کچه اوس کم شوي. د کابل څخه ډیری خلک نورو ښارونو ته تللي دي، نورو ښارونو څخه هم کابل ته راغلي دي اوس. یعنی دا یو بشري حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په آزاده توګه رفت و آمد وکړي. په تیرو وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده، ځکه چې ځینو قومي ګروپونه دا نه غواړي چې د بل ځای خلک د هغوی په سیمو کې میشته شي. خدای دې وکړي چې پاینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل شي، چې هر څوک وکولای شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کده وکولای شي، اولته میشته شي، د شمال خلک وشي کولای شي مثلا جنوب خواته لاړ شي، هلته کده وکړي، هلته میشته شي. دا د دوی یو بشري حق دی. خو پاتې کېږو چې دغه داخلي بېځای شوي کسان په دې کې ډېر پرمختګ شوی دی، او دوی خوشبختانه چې اوس اکثره ترې خپل بیرته ځایونو ته تللي دي. دوی هم منابعو ته ضرورت لري، کومکونو ته ضرورت لري، ځکه چې یو څوک که څو کاله یو چیرې بېځایه کېږي، چې به تزي تبيده چې دغه اشتمنه دغه حقونو ته لاسرسي دغه د کار زمینی دا هم یو برنامه غواړي چې متاسفانه دغه سي برنامه د سبب په افغانستان کې کم لیدل کیږي دا هم کډرون ته ضرورت لري منابع او ته استراتیجی ته پلان ته د خلکو سره مفاهمه مشوره د دې په مشوره سره د پرلون جوړول دا د رالین دي چې مونږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې
باندې تاسو بیرته راګرځم فکر کوم چې اوریدون کیدا د مورته وخت لکم زموږی کانی ولی لطفا لاندې خبرې وکړي
السلام علیکم خو ری سلامونه وایم تاسو ته او محترمو میلمنو ته اله کوم چې څاره دغه توازن وساتي د اوریدون کو نو نو په مابین خو ری ګر سې په انتظار دي زه وایم خو دې و ما دغه دې معرف شي د کوهات دروازه د باج خلک وایي او چې پندې کا کې راځي زه هم د دې اوس دې دا و چې دې دروازه مې د تاګه کړې ده نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی دې تاوان عام لستر شي چې دا شل کاله چې تایید د کېدل پر کم رقم میدانو کې په دې د دې اول کس رئیس جمهور له پدې نو خبر شته پاکستان چې څه کچا کیږي چې شي راوړي کیږي چې شي وست کیږي و ځای دې په ټول مخسمو ردونکو انسانانو دغه د پاکستان وګړو ته چې څه به نه ځای کیږي اسلامي امارات شي د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې مافي ټول اور باندې باور کوي او ټول محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو لپاره په حياتون وايي دروغه وايي دا درې کال کېږي د آزاد ناشتي نه ځان ته ګټه رسول د نه د پاکستان حکومت ته تاوان رسول دي دروغه دي بس ټول اور ناشتي پر
تدې مننه 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 هله د چې لګ دغه کلام فت مرات کې خیر د هر نظام په لوي کوي هغه ساس خپل حق دی خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام افات مرات کی د بډیره خوی مننه لته سي چاړي کومني والي وا بل اوريدون کې تورزو دوی راخلو نو مرته واخلې لکم زموري کني والي
السلام علیکم فريدي خورته او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې مننه مننه تو خي صاحب ستړي مشي مېرمن تو خي صاحب نظر دی ورو
مننه غوښته هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انقلابو څه سره متضرر کړی دی خدا سي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي موږ به دي وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري لکه محترم آزاد صاحب چې ده هغه خو مستند قدر وړ ملنه ده مګر یو هیله او خواهش دي لرم چې دونه د امارت مخالفت دي هم نقي
که د آزاد صاحب خبرونه راتېر شو تو خي صاحب تاسو د خپل سیمې حال وایست تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو خپل خوشاله یاست د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي تاسو اقتصاد څنګه ده دغه وچکالی او بیکاری یا په ټوله کې دغه روستي ورختونه چې وشول د کاروندګرو کاروندګي ورسره خراب شوي خلکو ته مالی توانونه واړول دوی څومره تاسو په اقتصاد تاثیر کړی او په ټوله کې تاسو د سیمې نزوانان زی چرته ایران پاکستان ته زی کډوال کیږي کې نه کیږي دې خبرې وکړي
مشتیا هم دلته خو څه ضرورت نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کارو لکه ما غوندې ما نه د امارت یو غور چې خوړلې ده نه د تیری ادارې د خوړلې ده هغه خلک پر کار دي په خوا یې خپل کار کوي اقتصادي برابر ده وسم برابر ده هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالرو شانې خوړو هغه په تکلیف دی هغه وسم په تکلیف کې تللی دي افغانستان تریشه دا غتلی دی اروپا ته هلته مختلف خواري کوي لیکن ژوند خراب ده او په خو هم ایران ته خلک تلو دوبی تلو عربو تلو وسم دي هغه خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلات کې دي چې په خو به محکمه هم و د عسکرو ته ویل چې ستاسو د رادیو دی او لیدون کوي ما او تولیسي چې بودی دي دی سي چرپي دی دا حکومت کوردنری دا نه پاتې دا چې دا لاس پوسي حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کورودان کورودان تو خېسب چې وخت ډېر کم پاتې تلاش ته تاسو راځم ساسي روستي خبري اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا وو زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځو کې په لاندو مسایلو کې نه جوابي ژلي شپ تفسیري ته ضرورت لري ګوري
شپ چې وخت کم ده
ګوري خلک دي چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان چې بیا ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې یو عکس ورته راول چې دائم احساساتي کې دائم ورته روان دي دا بیا ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي. څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول، سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وتلی دي.
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي. لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده.
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي، عزت به نه وي، د خپل وطن باید را جوړ کو، زمينه د پرختیا ورورو مساعد ده او د ټولو لپاره یووالی پکار ده. د بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه کړی.
مننه مننه کور ودان. رامیس پور صاحب، لاندې تاسو ته راځم، تاسو راته وایاست چې څه کول پکار دي، لطفا لاندې وایي یو څو جملو کې.
زه فکر کوم چې اول خو بهتره به دای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونه وی شو. افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامه یو سخت کړي دي لیدي. په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي، که په بل نظام کې کار کړی وي. د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره اړ دي. اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړي کوي نور هیوادونو څخه